Hirschne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه تمو هرکلی کوم. د ثور وما او اتمه د افغانستان پر برخلیک اغیز د موضوع زموږ د نننی بحث موضوع ده. شپږ څلوېښت کاله پخوا د ثور په ومه یو شمېر چپي صاحب منصبانو د واکمن حکومت پر ضد بلوا وکړه او په یوه نسبتا خونړۍ کودتا کې د محمد داود خان حکومت وپرځو. د ثور اتمه بیا د مجاهدینو د بری کالیزه ده. که څه هم د ثور د کودتا پلویان د دې کودتا هدف د افغانانو د بدمرغیو د پای ته رسولو او سوکاله ژوند د برابرولو لپاره انقلاب بولي، خو د ډیرو افغانانو په باور د ثور له ومې د افغانانو بدمرغۍ پیل شوي چې لا هم دوام لري. د دې کودتا په نتیجه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل او ګاونډیو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لاره هواره شوه. د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه د ډیرو د باور خلاف د جګړو او بدمرغیو لمن ټوله نشوه، بلکې د جګړو یو بل پړاو پیل شو. حال دا چې ډیرو هیله لرله چې له دې ورځې به هغه بدمرغی او شخړې پای ته ورسیږي چې پایلې د 1305 لمریز کال د ثور په ومه نیټه شوی و. خو بله شکله هم داسې کسان شته چې هم د ثور د ومې او هم د ثور د اتمې دفاع کوي. نن طالبانو په کابل کې د ثور اتمه د مجاهدینو د بری د کالیزې په توګه ولمانځله. تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام په څه باندې شل کلنه دوره کې دا ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځل کېده. د ثور د ومې د کودتا شپږ څلوېښت کاله وتلي. د کودتا ډیری مشران نور په دنیا کې نشته او غالبا زموږ د اوریدونکو لوی اکثریت به هغه کسان وي چې د ثور له کودتا وروسته زیږېدلي یا به د کودتا په مهال ډیر کوچني وو. د هغوی لپاره به د کودتا د کلونو پر شرایطو او د کودتا پر عواملو خبرې وکړو. همداراز به د افغانستان لپاره د دواړو پیښو پر نتایجو د میلمنو نظرونه وپوښتو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او مورخ استاد شاهسوار سنگروال، همداراز د سیاسي چارو نظرخواند آریان خیبر. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي هم را سره ملګری شي. دواړو میلمنو ته چې حاضر دم له استودیو سره وصل دي هرکلی وایم. لومړی استاد شاهسوار سنگروال، طالبانو نن ویلی دي چې د ثور ومه یو بدمرغه ورځ وه، اما د ثور اتمه د مجاهدینو د بری ورځ وه او دا ورځ دوی لمانځي، د خوشحالۍ ورځ ده. ستاسو تبصرات څه ده؟
ډیره ډیره مننه له تاسو نه او ګران خیبر صاحب او جلالي صاحب نه یو نری مننه. بلې، د افغانستان په دغه نیمه لسیزه کې یا د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې کومې ستونزې په سیاسي لحاظ یا په پوځي لحاظ چې را پیدا دي، دې تقریبا څو ټکي ډېر د پام وړ دي. لومړی خو نو تاسو پوهیږئ چې هغه مهال چې سردار محمد داود خان واک ته ورسېد او د واک په مهال تقریبا یو شمېر داسې کسان راپورته شول چې چا د دنه ملاتړ وکړه او چا هم د ده په وړاندې ټوپک راپورته کړ. او هغه مهال چې د افغانستان د اساسي قانون په لسیزه کې او یا هم د دغه دیموکراسۍ په لسیزه کې چې یو شمېر سیاسي ګوندونه رامنځته شوي وو، یو شمېر کین اړخو ګوندونو د سردار محمد داود خان د پرمختګ نه ملاتړ وکاو او وی ویل چې دا د شاهي نظام په پرتله باندې یو پرمختللی ګام دی. ولې یو شمېر نور کین اړخي چې په سر کې غلام محمد نیازی چې د ځوانو مسلمانانو او یا هم د اخوان المسلمین چې وروسته په دې نامه باندې مشهور شول، هغو تقریبا د ده په وړاندې یا د سردار محمد داود خان په وړاندې باندې راپاڅېدل او له بده مرغه چې د پاکستان لمنې ته او یا د اسرائیل لمنې ته ولیدل، چې زه ساري په توګه باندې استاد رباني یادولی سم ګلبدین حکمتیار یادولای سم او احمد شاه مسعود هغه دی حالته لکه څنګه چې نصیر الله بابر په خپل څرګندونو کې دې ټکی ته اشاره کړې ده وای هغه محل چې سردار محمد داوود خان واک ته ورسید منګ په دې پیډو چې سردار هغه څوک چې د ډیورند کرخه مسله له هر چا نه زیات در راپورته کړی دا او دغه کرخه نه مني نو نه چې په ګام باندې لاس پورته نکی او یا فرزن هغه سل کال چې د دې کرخه پوره دی نو خه خبره ده دا وي ماته لا خودنه وکړه چې دغه وسلوال زواکونه دومره پیوړی کړو د ایت باید روزینیزي چارې ورزده کو او بیا افغانستان ته ولیکو همدغه سی وسول تقریبا د همدغه وسلوال ډلې راغله په لغمان کې وسلوال بریدو کو او بیا د ننګرهار په سره رود کې همدغه سی په پنشیر او بدخشان کې تقریبا په یو شمېر وسلوالو بریدونو باندې لاس پورې کړ البته دا غلمړی ټکی دی دوم کومه مسله چې د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې راز راز خبرګونونه او رامنځته کړل هغه هم د ثور او منیټه ده د ثور په منیټه کې چې کله د ثور کو د تار رامنځته کیږي یو شمېر هغه ډلې چې لا د مخه د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند پر رهبری چې البته دا کو د تا اوسه هغه اختلافونه چې درلودل هغه اختلافونه د داوود خان د وخت پر ترله باندې نور هم زیات شول او تقریبا دغه وسلوال اقدام ډیر پراخه شو او درې مکه مسله چې لا ډیره مهمه ده هغه هم د شپږم د جدي مسله وه او کله چې شپږم د جدي مسله کې شوروي ځواکونه په افغانستان باندې وسلوال بریدو کو دغه وسلوال برید په وړاندې نو بیا نه یوازې په افغانستان کې نه بلکې په نړیوال ډګر کې خصوصا امریکا د دې لپاره چې خپل نړیوال سیال شوروي نه انتقام اخیسته وي خصوصا د ویتنام د جګړې په تړاو باندې نو هغه بدریغه مرستو ته لار واره کړه او همدا و چې افغانستان په داخلي جنگونه او خصوصا دغه نړیوال جنگونه چې تقریبا لیوی خو وارسا او بل خو ناتو او عربي او یا هم انترچینو جاپان پورې تقریبا د روسوري پر ضد او د شوروي د لاکرو پر ضد باندې راپور تاسو درې څلورمه مسله چې کوم وایم هغه دا دی چې د کې شک نسته چې د افغانستان خلکو د شورویانو پر ضد باندې جهاد وکاو او د خپلولینو په قیمت وکاو
د ثور د کورتا کې شامل کسان وغوی وای چې کودتا په دوی تحمل شو زکه چې داوود خان دوی نیول دوی بللار نه درلوده تاسو څه وایست
د خدای خو په نامه ځخ په سلام له تاسو ته تاسو دین کړو درنه مل منته وړاندې کوم زه فکر کوم دا ما سخت خبر ده د ساور کلوب د افغانستان خلکو دیموکراتیکو باندې ورته ورته پر شو دوی د انقلاب یا کودتا ورته وای نظامي قیام ورته وای دیو هوډ نه درلوده تاسو خبره چې باید میرا خبر خیبر د شهادت نه ورسته د افغانستان خلکو دیموکراتیک ګوند مشان ټول ونیول شو د سردار محمد داوود خان دفنه خوشنۍ سره چې د سردار محمد داوود خان شاوخوا کابینه هغه څه خلکو چې په لاسي جمهوریت سقوط کړلو دوی تاسو د خو جواب ته خبره ده چې خپل داوود خان هم یو احساساتي سړی و دی احساساتو نه کار وخصل په خوشنۍ سره د خلکو دیموکراتیک ګوند مشان ونیول او دی د خلکو دیموکراتیک ګوند دوی په ډېر په کم نیولای و دا څه فکر کوي چې دوی به دومره قدرت نه لري چې یو نظامي خوځښت تر سره کړي خو په خوښنه سره چې د خلکو دیموکراتیکو نه مجبور و چې خپل ځان دفاع وکړي د دفاع په خاطر باندې د کو وسلوال په څون مګلاس پورې کړو او غولړ کې قدرت افغانستان د خلکو دیموکراتیکو ته ولګي ډول شو نو زه فکر کوم په تو کې دا یو ملي مسله ده ډېر خلکو ته یو بل ملي بو دی ورکړل چې روسانو لاس وو روسانو دا وغوښتل چې دا تر سره کړی خو څنګه که د سردار محمد داوود خان هغه ناس چې د لندن جنیف سره په مسکو کې کړی و هغه ډېر مثال ورکوي اما از حقیقت لري خپل روسان په کراټ ویل دي لوید برژنف د فرانسوا میترانته د فرانسې په خپل رسمي شرط دا خبره چې
بله ډیره مننه سلامت اوسې. دا بل اړخ دی خیبر صاحب، لطفا مو کور ودان دا چې روسانو په دې کې مداخله درلوده کنه درلوده زما پښتنه دانه و په دې بم کې ریشي روسته خبري وکړو. ور بشو شاغل علي احمد جلالي ته، جلالي صاحب تاسو ته مرکلې وایم، ستاسو نظر څه دی د ثور کودتا په کودتا چانو باندې تحمیل شو او که فکر کوي چې دوی لمخینه پلان درلو چې کودتا بکوي؟
تشکر کوم تاسو ټول ته سلامونه وایم. اصلا دغه چپی تحریک خو دفعتن منځ نه راغله، د 1950 کال چې روسان کوشش وکړي چې ځین خلک پیدا کړي، د خپل فکر خواندان پیدا کړي، له هغه وخت شروع شوی ده. اما په دې چې کوم وخت دغه چپی حرکت یا چپی تحریک یو حرکت وکړي هغه معلومه نه و، په دې کې شک نشته. د ثور کودتا چې ورته وایي
په هغه وخت، اما وبخشه جلالي صاحب ستاسو په خبرو کې لویشم، نور محمد تریکی نه دی ویلي چې موږ غوښتل چې د اسد په میاشت کې انقلاب وکړو چې د زمري انقلاب وبولو.
دا خبرې ټولې خبرې سیاسي خبرې دي، د وخت د پالیسی خبرې دي، مګر شروع یې دغه وګوري. د 1999 کال کې چې اسناد فاش شول، هغه محرم اسناد د ویلسن سنټر د یو ګروپ چې په وکی ومه، هغه اسناد چې د شوروي اتحاد د وخت نه او یا د امریکا د وخت نه فاش شوی وو، هغه نشر شول د ویلسن سنټر په نامه د کولد وار هیستوري پروجیکټ په نامه نشر شول. په هغو کې ځینې نشر شول، چاپ هم شول، موجود هم دي. په هغو کې یو د کی جی بی دغه دی فعال فعالیت په افغانستان کې دی. هغه په واضح ډول وایي چې 1950 کال نه 1950 کال نه دا تاریخ شروع، بالاخره نتیجه دا وه چې په افغانستان کې چپی قواوی قدرت راشي. از څه وخت راځي هغه وروسته دا چې مثلا ویل شوی چې دغه کې مکوله اسد کې مکوله هغه کول، هغه بېله خبر ده. دوی اصلا دو قدرت دی دغه، یعنی فکر یې کاوه چې د پوځ کې چې کوم کسان سه هغه به کودتا او قدرت په ترلاسه کړي، اما دا فکر نه وکړی چې دا قدرت دوی ساتلی شي که نه سي ساتلی. خپل خطر روسانو د شوروي اتحاد منابع لروی او هغه کسان چې افغانستان کې د مشاور پاس راغلی دي، د سر مشاور پاس راغلی وو، په کتابو کې اوسه موجود دي لیکلي دي چې ټول تعداد د دوی د کمونیست او د خلقیانو او پرچمیانو د 50,000 تجاوز نه کوو. د 50,000 باندې څوک یو حکومت نشي اداره کولای. په نتیجه کې سبب دا کیږي چې د زور په واسطه باندې هر څه تحمیل کی، او نتیجه یې ماسوش تاسو ولیدل. او دا چې وایي چې کودتا په هغه وخت کې وشوه که ونشوله، روسان فکر کوي چې په هغه وخت کې دوی غافلګیر شول. څنګه غافلګیر؟ وایي دوه ورځې مخکې له کودتا نه د کی جی بی د اسناد لري، دوه ورځې له کودتا چېر دوه کسو د سفارت کی جی بی دفتر ته اول ورکړل چې کودتا کیږي. بګلوغه ځان غلې نیولې وو. د شوروي اتحاد مشران وایي چې موږ غافلګیر شول، موږ هیڅ نه پوهېدلو. او حتی فکر کوي چې دا تاریخ شوی دی چې د دې پارش زر وځپل شي. او دا خبرې ډېرې دي، منتها دا ده چې په هغه وخت کې دا کودتا د لوی دوپری د افغانستان په کابل کې او یو څو موده یې توقیف هم کړ. هغه وایي چې په هغه وخت کې وایي چې دا خو دواړه د تصادفي دواړه اشتباهګانې وکړلې، هم حکومت اشتباهګانې وکړې، هم دوی اشتباهګانې وکړې. هغه چې کم اشتباهګانې وکړې قدرت روزه کړ. دا داسې نه و چې ډېر پلان شوی یو حرکت و، او هغه چې اما د دې دا پلان موجود و چې بالاخره چپی تحریک چپی قواوی د افغانستان کې مسلط شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. استاد سنگروال، ستاسو په نظر که د ثور کودتا نه وای شوی نو د افغانستان وضعیت به څنګه و؟ له دې سره به تفاوت درلود؟
اول خو دا یو فرضیه ده چې د ثور انقلاب به سوی او که به نه وسوی. خو د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې په خپله چپیانو شتون درلود، او یا په خپله کله چې د کودتا کوي، د کودتا په شپه باندې هغه مرکز نه چې په خپله د کودتا مرکز په خپله د سردار محمد داود خان کور و، او د خپل یاور باز محمد خان ته وایي چې 12 بجې شاوخوا دروازې ته متوجه اوسه چې څوک به راځي. نو هماغه و چې محتاط او ګلپاچا الفت، وبخې ګلپاچا او پادر دا راځي دروازه ټکی او دا نو داسې وګڼه چې دوله سونه شل دی خې تیرې دي او دغه دواړه چاپیان وو. یعنی دا داسې معنی نه و چې سردار محمد داود خان چې واک ته ورسېده د په کابینه کې چاپیان نه وو، یا په خبر ځن جیلانی چې دا د ببرک کارمل د ترور زوی وو، یا په خپل فیض محمد چې د کورنۍ چارو وزیر سو دا په خپل یو کین اړخ و. یعنی د سردار محمد داود خان په کابینه کې تقریبا په سر کې همدغه کین اړخ و، او کین اړخ رښتیا هم د فتن رامنځته شوی نه و. لکه تاسو پیږی چې هغه وخت کې سردار شاه محمود خان چې صدر اعظم و، تقریبا د ندای خلق په نوم باندې د محمودی تر مشرۍ لاندې، د وطن په نوم باندې د غبار تر مشرۍ لاندې، او د ویف زلمیانو چې فرزن انګاری خپرونه و د پیز محمد انګار په مشرۍ، یا د الفت صاحب تقریبا ولس، دا ډول خوځښتونه لا این د شاه محمود خان د صدارت په مهال پیل سوي و. ولې څو وخت چې چپیان یا خصوصا هغه ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي و، او دغه پردی ایدیالوژي و چې افغانستان ته راوړل شو، دا تقریبا د 1902 نه راپدې خواته 1925 پورې چې کله لکه ما چې تاسو د مخه ارزو کو چې د دیموکراسۍ لسیزه یا د قانون اساسي لسیزه ده، دلته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند او د شوله جاوید ګوند دا دواړه مارکسیستي ګوندونه وو، یا ایدیالوژي دی ایدیالوژي خلکو. ول په خيار خو کې ما ارزو کو چې د حسن البنا یا د سید قطب محمد قطب د دې خلکو تقریبا هم الته یو فکری خوځښت رامنځته شو، چې دغه فکری خوځښت لکه څنګه چې د نور محمد ترکی په مشرۍ باندې د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند جوړ شو، همدغه سید محمودی د ورونو لکه هادي محمودی یا رحیم محمودی د اروپا مشرۍ باندې شوله جاوید جوړ شو، همدغه سي د افغان ملت ګوند غلام احمد فرحات په مشرۍ، او لدین همدغه د اخوان المسلمین د غلام احمد نیازی په مشرۍ باندې دغه ګوندونه چې رامنځته شول. یعنی دا ټول هغه سیاسي خوځښتونه چې په دغه محل باندې رامنځته شو، رښتیا د فتن خو نه دي رامنځته شوي. او تاسو چې د مخه کومه خبره وکوله غواړم هغه ته هم وشتون سم چې ولی دغه کودتا چې وسوه، او هو فرزند د افغانستان د خلکو مجاهدی غلو ویل کپ موږ باندې تاروز وسو تاسو پاتونو کوي، بلی کله چې د برژنیف او د داوود خان ترمنځ لبزی برخورد رامنځته سو، او هغه افغانستان ته راغی، نو برژنیف یا د افغانستان د شوروي کمونیست ګوند په د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند په دواړو ډلو باندې، یعنی هم د پرچم په ډله او هم د خلکانو په ډله باندې فشار راول چې تاسو باید وحدت وکوي، اوس دې ته وخت دی. نو هغه چې په 1945 کال باندې د سرطان په میاشت کې دی وحدت وکاو، او د دغه وحدت په نتیجه کې دی نور د دې جوګه ګرځېدلی و چې کچیرته داوود خان باندې بل څوک حمله کوي، من باید پیش قدم سو. او زکه چې د حزب تودی ایران غوند داسې فکر کوو، غو هم یو خبرونه خبره کړې و غی کیلو کچته رضا شاه لمن ززی باید قدرت ونیسی، ولی هغه تنسو دی ته متوجه و. او دا خبره کړې و په خپل پریکړه کې کچته داوود خان په دې باندې بریټ کی، نو دا وظیفه حفیظ الله امین ته سپارلې و چې تبا کته هم د حفیظ الله امین او د پرچمیانو د خلکانو دغه فوجي کتی سره بیلی وی، یعنی په دغه کې لا وحدت تامین سو نه و په بشپړ توګه، په ملکی برخه کې و لا په عسکری برخه کې نه و. نو غته دا دستور ورکړ سو او کچته په منګ باندې بریټ کیږي، تبا دغه پاتون تلا را وای، او هغه چې وصول کله چې خیبر هو وزر سو، او د خیبر په جنازه کې تقریبا د ببرک کارمل همدغه چې نور محمد ترکی او یو شمېر نورو چې خبرې وکولې، هغه تقریبا سردار محمد داود خان ته ګواښ وکړ، او د همدغه ګواښ په نتیجه کې هغه امر وکړ دی بندیان کو په سبا باندې دغه پاتون تلا را ورسو.
ډیره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. خیبر صاحب، تاسو مخکې ویل چې کودتا په کودتا شانو باندې تحمیل شوه، اوس څه فکر کوئ چې آیا باید کودتا شوی وای؟
کودتا نه وای شوی، تاسو کودتا ورته موږ انقلاب ورته طبیعتا دلته نورې ډلې وې چې د ډېر قوي امپریالیستي هیوادو د خوانه دوی تبلیدل تسلی کېدل تجهیزېدل هغوی دا کار کوله. که هغه انقلاب نه وای شوی طبیعتا اخوانیانو قدرت نیولو، اخوانیانو تر شا ډېر قوي بین المللي مرتجه هیوادونه پسې ولاړ وو. که دغه انقلاب نه وای شوی چې د چین په واسطه باندې ماویستان حکومت نیولو دا خوځښتونه په هغه وخت کې ډېر زیات وو. څو وارې په داود باندې کودتا وبانه شوې په خواشنۍ سره چې د سردار محمد داود خان حکومت ډېر یو ضعیف حکومت وو، په خپل نفس کې ډېر ضعیف وو او همدارس دوی د ټولو ملي مترقي ډلو سره د دښمنۍ اخیستې وه. یعنی دا یو دیکتاتوري شروع کړې وه، د بیان ازادي بنده کړې وه، د حزب ازادي بنده کړې وه، د هغه لاسرونه چې د دیموکراسۍ په لسیزه کې خلکو ته ورخښې شوې هغه ټول ترې واخیستل شول. نو دغه زمینه خپله ورته مساعده شوله او د کابینه کې خصوصا دغه د دفاعي چارو سمبولون کې لکه
حیدر رسولی او قدیر منصوری دوی نشوای کولای چې یو کوم خیبر صاحب هغه کوم انتقادونه چې تاسو کوي په داوود خان باندې چې مثلا د بیان ازادي وخت سره ګوندونه من کړل دا د هغو کسانو په علت چې له سره ملګری ول یعنی چاپیان ول او ځکه چې چاپیان چې کله وخت هم رسیدل دوی هم عین هم دغه کار وکړ هم دغه پالیسی و
یقینا په موږ واخله موږ هم سردار مدو خان کو د کڅو کو غاړي کڅو پکې کنه پکې د چاپیان په زور باندې د قدرت ورسېدل. هغه د مخکې سره د کمیټې مرکزی خو په چاپل وفادار او جیلانی باختری او فایز محمد او دغه سنور نو دغه اکثریت رسولان او اتوالیان رئیسان د ادارو وزارتو کې اکثریت پرچمیان د دې پرچمیان په زور باندې قدرت ورسېدل. خو شنه سره چې په ورسته د پرچمیانو ته په ټولو چپی ډالو ته شاکره تاسو خبره چې د خطاب مردم د مشهور لیکنه چې د پیغام چې د افغانستان خلکو ته هغه چپیانو ورته لیکلی وو. د چپیانو سره ډېره بیرقمه دښمنۍ وخت سات په فارسی کې ورته دیوانوار نو دا لامل د دې په سبب شو چې په خیبر د مرګ نه د خلکو دیموکراتیک کنټرول مشان ونی ول احیانا که انقلاب نه وای شوی په زغرده باندې وای چې د په مخه وخت چې انقلاب لو د دې خلکو دیموکراتیک انده مشرانو دی وجلو تابعین ولا حکومت باندې جلسه روانه و چې د څخل په کوم قانوني حکومت باندې اعدام کړي کین انقلاب نه وشوي طبيعتا وضعیت ډېر کړکچن کې ډېر وضعیت بګنون کوي په وخت کې یو کله تاوان په سردار محمد داود خان باندې شوی د شایي د شاد طرفداران د خانه د خانیان د خانه د موستان د خانه او دا وضعیت ډېر کړکچن و. د خلکو دیموکراتیک کون د سردار محمد داود خان د ټولو او کړنو سره وروره هم نه وو دی د یو ځل ملاتړ هم کړی وو. د سردار محمد داود خان د پیغام مردم نه د ملاتړ هم کړی دا ټول هغه کړنې چې په وخت د افغانستان په نفع او د افغانستان په ګټه هغه د غونډه خلکو دیموکراتیک کون خپل حمایت باندې سره سردار محمد داود خان دا درک نه کړی په پټه احساساتی ډول د خلکو دیموکراتیک کون مشال ونیول او هغه مجبور و چې د خپل مشال د ژوند د بقا په خاطر باندې په پوزي پاسون باندې لاس پوری کړي.
بله که څنګه به خو په خپل پالیسي کوم تغییر نه و راوسته بلکې یو شمیر خلک له صحنې لري کول. پر حال جلالی صاحب ستاسو نظر څه دی که چیرته خلکو پرچم کودتا نه وای کړی نوري ډلې د دې جوګوي چې کودتا وکړي؟
تشکر کوم. مثلا د تاسو خبره دا ده چې په نومه شپې ته مې لسیزې کې چې کله څوک د دیموکراسي لسیزې مرتوي دوی ډلې د افغانستان په آینده باندې ډېر ظالمانه حرکتونه وکړل. یوې دغه چپی تحریکو او بلې خیاخه تحریکو دواړه الهام له خارج اخیست. چپی تحریک د کعبه مسکو او د هیت تحریک دغه اخوانیتو چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوی دا دوه اقلیتو دواړه په منځ کې دغه اکثریت په خپل تنظیم نشول. په نتیجه کې دغه دوه اقلیتونو دوه افراطي اقلیتونو د هماغه تاریخ نه د ساودو نه شروع کیږي تر نن ورځې پورې افغانستان په وینو ولاړ دی. چپیانو عمر کم وو ځکه په خپل اتحاد شوروي ته سقوط وکړ. د دې اصل حامی اصلي حامی سقوط وکړ. اما د خیارخي عمر زیاتو په مختلف اشکال راغلل. اوس چې ورته وګوري دغه دوه اقلیتونو دوه افراطي ډلو چې الهام له خارج اخیسته د افغانستان دغه اوسنی حالت د اوسنی حالت مسؤول دي. فکر کوم چې هو کسانو چې یو باثبات افغانستان د ایدئولوژي په نامه باندې خراب ک او په شروع کې اما چپیانو او تر اوسه پوری دغه بدبختی په افغانستان کې روانه ده. نو زه اوس دا نه وایم چې کله کودتا څه وخت چا وکړله، اما دغه دوه تحریکونو ته باید متوجه اوسو، ځکه دوه تحریکونو مشروعیت په ایدئولوژي باندې بنا کړل، نه د خلکو د ارادې په اساس باندې. ایدئولوژي چې چون اقلیت و، نو د دې لپاره چې خلکو یې ومني د زور زیاتی لارې کار وخست، او د دومره قتلونه چې وشول په افغانستان کې، دومره قتلونه چې وشول فقط د دغه ایدئولوژي د پیروانو حرکتو چې د زور له لارې غوښتل خپل ایدئولوژي بهرنۍ ایدئولوژي یا بیگانه ایدئولوژي په یو خلکو باندې تحمیل کړي. نو دغه خلاصه ده دې شي دغه ته مګوري عواقب ته وګوري، عواقب چې شي سول په افغانستان کوم نسبي ثبات کې موجود و هغه لمنځه ولاړ.
استاد سنگروال ته، استاد د ثور له ومې او اتمې ډېر کلونه وروسته افغانستان ته امریکا راغله، طالبان دو ځلې واک ته ورسېدل، اوس په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته، اساسی قانون نشته، او دغه یو حکومت چې هیڅوک هم په رسمیت نه پیژني، په دې کې د ثور د ومې او د اتمې رول څومره دی؟
بلې، له بده مرغه چې په افغانستان کې چې هر ډول سیاسي یا فوجي پیښې رامنځته شوي دي، د وخت رهبرانو له هغه نه سمه استفاده نه ده کړې، او بالاخره استفاده نه ده کړې، بلکې یو شمېر ستونزې زیږولې دي. تاسو ته معلومه ده کنن امریکا ماته سو او تر شای دغه د طالبان اوس په واک کړي، لدینه تقریبا په 1990 کال باندې چې انګریزانو په افغانستان برید وکړ، تقریبا انګریزانو ماته خوړل، او دغه ماته نو وروسته هغه افغان مشران چې موجود و غوډي د سم سیاسي خوځښت لپاره لار واره نکړه، او بل اخر په 1990 کال باندې کله چې امیر شېر علي خان واک ته رسیږي، بیا انګریزان د همغه موقع نه استفاده کوي، فرضاً امیر شېر علي خان د خپل ورونو سره محمد افضل خان، محمد اعظم خان دی سره جګړه کې کېږي. له هغه نه وروسته بیا هم افغانانو یا د افغان رهبرانو له تیر تاریخ نه زده کړه ونه کوله، او په لدې نه وروسته د امیر عبدالرحمن خان، سردار محمد ایوب خان، سردار محمد یعقوب خان او د دې تر منځ لانجه پیدا شوه. نونس کال باندې چې کله د انګریزانو بل بریدو کول ته ماته ورکړه، د همدغه امان الله خان چې غوښته یو سم لوری رامنځته کړي، له بده مرغه چې د ده نږدې درباریانو د ده په ضد باندې توره راپورته کړه، او حتی زه د ده د ماما زوی یا د ده وخی علي احمد خان یادولی سم، همدا ډول شیر احمد خان یادولی سم، او داسې نور. کله چې شورویان هم افغانستان باندې برید وکاو، او دغه سرو لخرو د افغانستان د خلکو په قربانی باندې ماته ورکړه، لدین وروسته دغه د تنظیمونو مشرانو یا چکدارانو لبد مرغ افغانستان داسې خونړی جنگ ته ټیل وه چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې او په ځنګړي ډول په کابل کې زیاده ولای سم، چې اوس میر سیرونکو دا خبره راغبرګه کړي چې د 15-20 زرو په شاوخوا کې کابلیان په سرو وینو باندې ولر رسول، کورونه خراب سول، په ډله ایزه توګه باندې که د شورویانو نه یو مهاجرت و، دا دوم مهاجرت شروع سو. یعنی دا ټولې بدمرغۍ هغه وې چې له دې بدمرغیو نه استفاده، د دغه ډول بدمرغیو نه سیاسي پوهانو استفاده ونه سوه کولی، هغه څوک چې په سیاست کې ښکېل و هغو استفاده ونه سوه کولی، هغو له یو ناورین نه بل ناورین ته لاره واره کړه. نو اوس هم چې امریکایانو ماته خوړلې ده، او په ډېرې بې شرمانه له هېواده ووتل، او اوس اسلامي امارات په واک کې دي، اسلامي امارات هم دغسې ګامونه چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده له بده مرغه نه دي پورته کړي. دا اوس تاسې پوهېږي 3 کاله کېږي موږ اساسي قانون نه لرو، تاسې په دې پوهېږي چې یوویشتمه پېړۍ ده، او په یوویشتمه پېړۍ کې د نجونو ښوونځي، د نجونو پوهنتونونه دا بند دي. داسې په دې پوهېږي چې اوس موږ لږ تر لږه یوه لویه جرګه چې د افغانستان په تاریخ کې ویاړلی ځای لري، موږ د هغو د پرانیستې دپاره اسلامي امارات کوم کوچلي ګامونه پورته نه کړل. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې اوس دستي ولس ته ورغاړي دي. نو که په دې برخه کې طالبان له تیر تاریخ نه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم دا غمیزه به یو ځل بیا
سلامت اوسې. کور ودان سنگروال صاحب، یو اورېدونکی لرو ځان راو پیژنې؟ آزادي راډیو
سلام، سلامونه.
سلامت و سی مهربانی کوی
ډیر مننه کوم دا خو د افغانستان ټول ملت ته او ټول ورونو ته د دې ورځې مبارکي وایم چې روسان مات سول کته هنګ مخ نه پېدی خو دا مرسته چې سنجر کې ساکي خو ډیر زونه کوله او د دې څخه حکومتونه او نو حکومتونه او دا حکومتونه ډیر پایده ځنی اخستای سي
تاسو کومه ورځ یادوي او بشي مش د ثور دی ومه او اتمه باندې خبرې کو تاسو کومه ورځ فکر کوئ چې د مبارکي وړ ده
موږ دا د روسان د ماتې ورځ چې مجاهدین کانیاله
شه شه سي اوس خبر ته دوام ورکړي
نو دا د دې څخه حکومتونه هم غته پیدا خسته سي او بیا پر افغانستان باندې حمله هم نکوي او افغانستان د عمر خپل غیرت او زور نړۍ ته ورشولې ده او بل حکومتونه د دې ته دا ګټه اخیستې سي چې ظلم پای به دغه سي لکه د روسان ده چې د ظلم کول باید پر ولس باندې ډېر رحم وکړي او ولس سره ښه ګزاره وکړي او یو نړۍ کې اسلامي جم په افغانستان کې شریعت راولي بس ولس ډېر ځینې خوشاله دی وطن شکر ده الحمدلله
ینه روسان چې کله افغانستان ووتل افغانستان ته راغله زوړه کوي مغوا کې کله چې وطن به چا خبره ظلمای ما نو په ټول کې چې موږ تاسو وګورئ ته موږ خلک جاتره دغه زمندران چې داوود خان خدای وو چې هغه سپیتل سره وو هغه الله پاک وو چې چرته سردار دي چې خو موږ ته وګورئ چې دوی بار کړه تاسو سره افغانستان ورانې ته لاله سروان چې بیا افغانستان خبره زمين دلته چې بیا د مجاهدین صاحبان راغله هغه چې د منځره خلکو زیاتره د څه پکره چې افغانستان ته خاص توجه نه کړی د افغانستان سمون برابر کړي ترپګنې او قمګري او د نور لمنو هغه ته لمنو ولا سروان صاحب افغانستان په بختو ته ویول دی خو زه دا اوس خوشبختانه دا نوې حکومت راغلی دا د ماڅو کې چې دا ټول قومونه سره یو هغه سره یو خلک یو ځل چې دا وطن جوړ شي نو هم مې صاحب یې سروان صاحب چې اساسي قانون نه ویني موږ دا ټول ګزنیو کاروي سروان صاحب مګر افغانستان کې خاص نتیجه ور نه کړی نه وګورې موږ ورانې ته لاړو بیا حکومت مې درا چې وکړي نړۍ سره رابطه ولري او خپل ولر سره رابطه ولري وطن جوړ شي نو وطن وګرځي موږ تاسو وران پاتې ده نو دا سلويخ کال یا مثلا کم زیات درې سلويخ کال وګرځي افغانستان کې غیر جنگ نه بلکې آبادی کار نه دی رغونه کار کو نو خو په ټوله کې شو ګرځي دا ځمندارانه موږ سړي خو کوشش کوي چې هڅه کوي موږ په نظر شي افغانستان ته خواله راوړي یعنی افغانستان کې خاطر ګوري نو بیا موږ باید تاسو وکړي
ډیر مننه ډیر مننه احمدی صاحب کور دی ودان یو بل اوریدونکو به مو ورو بیا به ورشمل منو ته ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي روغ جوړ به تاسو له هدا کلم به هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب
مننه خدای پاک دې ښه دروګه سروان صاحب محترم له اوریدونکو څخه نظر د سره شریکي سروان صاحب محترم دا خو د تای خدای په لبه سره سوي د حکومت د روسانو د دغه ته دې ډیر خوشاله او چې مثال خبرې د روسانو سر لشکری چې دې ما ته سروان صاحب محترم خو بعد نور دولتونو د دې ته سروان صاحب عبرت واخیدای او دبل دغه چې دولتونو سره د خېره خرابېږي کو د تای کېږي ما په فکر دا بشنی او بل د افغانستان حکومت دې سروان صاحب محترم دا وسنه حکومت تدبیر هدا پر مثال خبرې پری اندازې پوری خلک دینه خوشاله دینه بعد د سرویس کومکل سرویس دا کو د تای چې دین تابع تا محترم دغه د شتي دغه چې ما چې تا ټول غوانه خوشاله سروان محترم دا غوښنه یو
نه تر ډیره مننه سلامت دې است اوس په ورشو درنو ملمنو ته لمړی خیبر صاحب تاسو مخکې ویل چې تر داوود خان مخکې دیموکراسي و ګډونه و خصنه د دیموکراسي لسیزې ته مو اشاره و لیکن داوود خان له کودتا سره د ټول شین لمزه یوړل لیکن دلته زینی وای چې داوود خان د سرطان کودتا ته چاپیانو تشویق وکړ چاپیان د ترشانه وای نو شاید امره دیموکراسي پاته وای دوام کړی وای
ایس واجا باندې دا داوود خان د صدرات نه چلېږي شو بعد یې غونډه وکینه او په ځای ته پزړه کې پاتې و دا د کورنی جنجال ډېر زیات و ده د سردار ولی سره ډېر سخت قوي شخصي رقابت درلودلو دا نه غوښتل چې سردار ولی ژوندۍ بیا ته د سردار ولی په وخت د شاو په اخر په خصوصا په تاسو سره مخکنه سره کلو کې ډېر زیات قدرت پیدا کړی او د شاهي نظام د ټول وخت تقریبا د سردار ولی په لاس کې و دا که د سردار محمد داوود خان د منر اوارد نه و که د خلک دیموکراتیک ګوند سردار محمد داوود خان سره همکاري کړې وای کنه وای کړې سردار محمد داوود خان وخت د کوټه تابعیانی ولې وای او دا حرکت تر سره کولو د 1950 کال پر حال باندې بعض مسائل باید مطرح شي، بعض حقایق باید خلکو ته وویل شي. د 1950 نه چې د اسناد نشه چې د ایالات د امریکا متحده ایالاتو وګورو چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي، د هغو په اساس باندې د افغانستان په چارو کې برلاسه ووسی. د کجکی د بند بنسریز کاټ چې کې خدل شو، لوګو باندې امریکایانو شروع کړل چې په افغانستان کې باید خپل جمهوریت ولري، او د خپل دولت منځ کې وزیرانو منځ کې د قلیا ایجنټونی د لوګا دوی فرنګي کورونه جوړ کړی وو. او دغه وخت نه امریکا غوښتل چې په افغانستان کې هدا قلی او کرکټ رمانس شي، دا کومه منطقه دی په لاس کې شي. دوی د په واقع د ایران شاه پهلوی د امریکا د واقع له غوتلې وو، هغه جندان چې مخکې امریکایانو فکر کاوه چې په جندان پایس باندې په منطقه کې د ایران شاه د هغه آیسته آیسته دوی د غوتنه وتلو، دوی مجبور وو چې په افغانستان کې یو سرمایه گذاری وکړي. نو په هر د تاریخ د پانواد په هر رقم باندې د اخوانیان تمیل اول تسلیکول تجزول د پاکستان د طریقه نور هواد د طریقه د دې اخوانانو تر شا ولاړو. نو تاسو ولې د چې د سردار مدل خان په وخت کې هغه وخت د خلکانو په چمیان چې تاسو کوم فچانو ورته وایو د کافرانو ملحدان چې خلک ورته وایي هغه په قدرت کې نه وو، په 1950 کال کې قیامونه د سردار مدل خان په ضد باندې د اخوانانو لخوا شروع شول. د پاکستان د ایران تاسو چې وو تمیل چیو تجزیه وو او د ایران په پنځه باندې حمله وکړه، په کناډا حمله وکړه، په سخروت باندې حمله وکړه، په پکتیکا په شرنه باندې حمله وکړه، له ډېر خنډې حمله وشوه. تاسو خبرې تقریبا درې ورځې پنځه تنه د دې په لاس کې ولسوالۍ مرکو ټول دولتي چارواکي دی ووایي. نو په دوی سب کوی دا کرکټ د وخت نه شروع شوی، د خلک دیموکراتیک ګوند تا یا انقلاب نه وای کړی یا دغه پوځي.
لیکن خیبر صاحب تاسو وای چې د داوود خان په ضد هم دوی حادثه وکړه لیکن کامیاب نه شول، ځکه چې ولس ور سره ولاړ نو هر څه حادثه چې وکړه ناکامه شول. پنځه ری دي څو ساعت لپاره کې نیولې بي لیکن هیڅ ځای پیدا نه کوي، یعنی په افغانستان کې ولې وشت خبره هم ونه نیولې شو. لیکن کوم اشتباهات چې بیا د خلکو پرچم ګوند وکړي اوغې ورته لاره ورکړه، د ډیرو انتقاد په دوی باندې امداد چې دوی سبب شول چې همدغه افراطیت قوی شي او د ګاونډیو لاس په افغانستان کې وښتي.
د یو ورځ نشته ساور کلب کامیاب شو تر د یو ورځ نشیرو چې امپریالیستین لري په ورځ کې د امریکا یا متحده ایالاتو انګلیسانو پاکستانیانو ایرانیانو د افغانستان په چارو کې مداخله شي وکړه. د مکدونه چې خلکان قدرت ته ورسیږي د 15000 کسیزه ګروپ په پاکستان کې تیار ایار جوړ کړی و. احمد شاه مسعود ګل بدین حکمت یار برهان الدین ربانی په 1950 کال کې تللی و.
لیکن هیڅ سم نه شوی کولای، یعنی هیڅ زور نه درلود، خو په خپل د خلکو پرچم دوی ته زمينه مساعده کړې چې خلک ورشي دوی لمنې ته ورشي او دوی ته پناه یوسي.
نه سينه واده د زمينه ورته مساعده کړې شو د سر قوتو د خوانه د زمينه او وخت نیمچا مساعده 50% وخت چې د سفر انقلاب شو 100% دوی ته تاسو د برژنسکي اسناد ولولې د کارتر د امنیت شورا د رئیس هغه اسناد تاسو ولولې په وکه برابر لیکل شوی چې واده سره د خوځک نامو د ترتیب ومني ولول چې
د سور لکوره تا ورسته زم امدا وای چې د سور تر کوره تا مخکې دا شې نو د سور لکوره تا ورسته خو بس د انډول خراب شو. هغه انډول چې مخکې وو په دې سیمه کې د لویدیزو د ختیس ترمنز هغه ګډوډ شو د شوروي په نفع، نو تبن چې هغه خو مخالفت کوله دي شي سره
پیس واجب باندې. دا انډول دغه بیلانس د سردار مدود خان باندې خراب شو. سردار مدود خان ډېر په لیونتوب سره په یو ورلار له روسانو په هغه کې ولول ودل روسانو چې یو ته تلتویلی و نخصه بیا په ډېر په برته لاړو د ایرانیانو او د امریکایانو په هغه کې ولول امریکایانو ځواب ورکړ. تاسو خبرې شته مصر ته لاړو په وخت ایران ته لاړو عربستان ته لاړو هر څه چې وکړ شاو خو روګر زدل. اما دغه بیلانس د خراب شو، دا ورته چې دا بیلانس مرته وساتي په خوشنۍ سره بیلانس د سردار مدود خان له طریقه د خراب شوی او مکه ده نه او زه دا خو ځختونه د سردار مدود خان په وخت جوړ شو دا چې کامیاب شول کنه شول ها بلا مسله ده. اما خوځښت د په مقابل
کې کور ودان سلامت اوسه. خیبر صاحب سنگروال صاحب ستاسو نظر څه دی که چیرته د خلکو پرچم ګوندونو کودتا نه وای کړي، آیا د سیمې هیوادونو ته به دا موقع په لاس ورغلی و چې هر څه چې زړغواړي په افغانستان کې هغه سی وکړي، ځان ته ډلې وروزي، ډلې مسلح کړي او افغانستان ته ولېږي او بل اخره جنگ یو ډیر لوی جنگ په افغانستان کې پیل شي چې تر اوسه دوام لري؟
خندانو هغه پښتنه دا کفر زنه وایي چې کداوت خان کو دا تنه وای کړی څنګه به څه بسې او چې بیا د افغانستان د خلک دیموکراتیک کودتانه وکړي څنګه وسیو. خو پر حالت باندې یو کوم خبره چې ډیره مهمه ده، په هغه وخت کې اخوانیانو دا وسنه درلود چې په افغانستان کې سیاسي واک ترلاسه کړي، لکه څنګه چې تاسو ویلي
جواب د ما د پښتنې تاسو هم دې شته اشاره وکړه.
او بله، نه زه وایم چې تاسو کوم پښتنه چې وکړه چې هغه دونه واک نه درلود، په ځای خبره مو کوله. رښتیا هم هغه فرزند چې په لغمان برید وکاو، یا په پنشیر برید وکاو، یا په بدخشان، یا په نورو سیمو، یا په سره رود، هغه د خپل د ولس لخوا وځپل سول مخکې له دې چې د حکومت ځواکونه راورسیږي. که څه هم دوی په لغمان کې یو سرمامور دو عسکر ووزل، همدغسې په پنشیر کې په نورو ځایو کې دا کار یې وکړ، خو په ولس کې ملاتړ نه و. هلته ولس دوی ونیول، رایه وستل، حکومت ته تسلیم کړ، دا نه و. بله کومه خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا دی چې د دې ګوندونو تر شا اصلا څوک موجود و، هغه ډیر مهم و. تاسو پوهیږئ چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید؟ دا یو تاریخي بحث دی او موږ باید په دې باندې مستند خبرې وکړو. زه فرضاً تاسو ته ویلی سم چې الکساندر لیاخوبسکي یا سټیکولو یا ګوروموفو یا شابرشینو، ریچارسنو، کایډي، ډیوید لاین، ترکیال فیصل، ویلیام کیسی، ویلیام میلی، ګاریو، ګریو ریچ، جنرال ماریو مایرو، انتونی هایمن، او دغه ډول په لسګونو کسانو په دې باب باندې ډیر کتابونه لیکلي. خو موږ باید یو کتاب اکتفا ونه کړو چې یو کتاب ولولو او هغه لغوه ګراونی سنو چې ټولې خبرې دي په همدې کې دي. نه، حقیقت دا دی په تاریخي لحاظ، په علمي لحاظ دا دی چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید. تاسو پوهیږئ چې هغه وخت کې سردار نعیم خان د بهرنیو چارو وزیر و، او امریکې ته لاړ، او امریکې د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل، وویل چې په سیمه کې تاسو فوجي انډول په پام کې نه نیسئ، ځکه تاسو چې کومې وسلې پاکستان ته ورکوئ د دې لپاره چې دا فوجي انډول خراب نه شي، هغه وسلې موږ ته راکئ، او که چیرته نه راکوئ نو موږ مجبور یو چې شورویانو نه دا وسلې ترلاسه کړو. همداسې په زغرده وویل. هغه ورته هغه سکرتر ته تلیفون وکړ، ورته وویل چې دغه وزیر صاحب ته دی په واشنگتن کې د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر د تلیفون لمبر ورکا. ګوره دا څومره سپکاوی و چې ته په یوازې دې کې چې دته قناعت ورکې، ته ورته وایې چې ته کولای شي هغه د زه تا ته د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر لمبر درکوم، ته هغه سره وغږېږه، هغه نه کومک وغواړه. یعنی دغه ډول ناخوالی موجوده وي. په 1949 کال باندې چې کله لویه جرګه جوړیږي، او په دغه لویه جرګه کې بیلابیل د ولسونو استازي، حتی د مشرانو جرګه، ولسي جرګه په دې کې برخه اخلي، دغه ټولې خبرې هلته دي. حتی د ظاهر شاه په وخت کې ویل کېږي چې امریکا چې کومې مرستې د هغه سره کوي، د پاکستان سره کوي، د افغانستان سره نه کوي. دغه وخت کې د ایران جاندارم په خپل ځای و، ځکه چې په 1953 کال باندې چې کله ډاکټر مصدق هلته کودتا وکوله، دلته امریکایان وډار سول چې دغه ډول خوځښت چې په دې سیمه کې را پیدا سو، نه چې په نورو سیمو کې را پیدا نه شي. نو په دغه اساس باندې دی پریکړه وکړه د غلوی جرګې چې تاسو کولای شي چې د بل هیواد چې هغه شوروي ده دغه نه مرستې ترلاسه کړي. شوروي ته چې کله دی دا وړاندیز وکړ، شوروي ورته په ډېره پراخ سینه باندې هم د پیسو مرسته وکړه، هم د وسلو مرسته وکوله. دا یا هغه څه و چې
لیکن دغه نور هیوادونه چې تاسو یادوي، یا پاکستان یا ایران، هغه خو له امریکا سره په یو نه یو تړون کې شامل ول. افغانستان نو شامل، اما لدین هم ټوله خبر دي چې شوروي اتحاد په خپل گاوند کې یو لچین پرته چې ډیر زورور هیواتو، نور یو هیوادم پرې نه شو، ټوله په یو نه یو شکل سره په خپل اقمارو باندې بدل کړل. مګر هغه هیوادونه لکه ترکیه چې له امریکا سره په ناتو کې وو، یا ایران په یو نه یو شکل سره له امریکا سره په تړون کې شامل وو.
ډیره ښه تاریخي خبره دی وکړه. هغه وخت کې دغه تړونونه بلاکونه رامنځته سو چې په هغه کې سیاتو سنتو او یا ورسا یا ناتو دغه ډول سره رامنځته سو. پاکستان خپله تاسو د خبرې تایید چې د دغه پوځي تم کې د امریکایانو سره شامل شو او امریکایانو په ډېرې بې باکۍ دا خبره وکړه، ویل چې دوست د موږ دوست دی، له دوست سره دوستي کوو، له دښمن سره دښمني کوو، یعنی له پاکستانه ملاتړ وکړو. نو ځکه خو همدغه خبره وه چې د افغانستان د وخت حکومت مجبور شو چې شوروي ته، او شوروي هم په خپل وخت کې تاسو ګورئ چې د درونټې کانال جوړ کړ، دا خوا د سروبي بندې جوړ کړ، دا خوا د نغلو، دا خوا سیلو، اخوا د سالنګ، دغه ټول هغه خبرې وې چې دا کړي د افغانستان حکومت ته بل څه پاتې نه و. د وخت حکومت باید څه کړي وای؟ امریکا ورسره مرسته مې کوله، او شوروي ورته ټټر و، او شوروي م راغله دغه پروژې ورته رامنځته کړي. او بل دومره کومه خبره چې تا وکوله، هغه دا دی چې دغه اکثر د افغانستان کډرونه چې کله بیا دا کودتا وکړه، دا ټول په شوروي کې روزل شوي وو، او هغه هلته فرض دغه فکری خوځښت او یا دغه د فکری حرکت هغه بیلګې چې یو پردی ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي وه، هغه تقریبا د هغه ځای نه را په دې خوا راغله. دا چې نیتونه څه ډول هغه جلا خبره ده، ولې واقعیتونه دا دي چې د حسن البنا او د سید قطب مفکوره، او دغسې د مارکسیزم د کینال خو او د خیال خو مفکوره، همدغه د ماویزم مفکوره چې فرض هلته د شعله جاوید د ډاکټر محمودی ورونو چې فرض یو سیاسي تجارت وکړو د خپل ورور په نامه سره، د هغې چې ورور یو ډېر تکړه سړی و ډاکټر محمودی مومن، دا واقعا یو سپیشل انسان و، خو له بده مرغه چې ورونو یې دیدل نامنه ناوړه استفاده وکړه. دغه ټول هغه څه و چې بالاخره د یو شمېر لاملونو له مخې رامنځته شول. کله چې موږ دغه ډول خبرې کوو، موږ باید د دې مسایلو شاته لاړ شو، د مسایلو بیکګراوند ته لاړ شو چې هلته څه دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. جلالی صاحب، تاسو څو شېبې نوې له سټوډیو سره وصل نوې، اوس فکر کوم چې له سټوډیو سره وصل یاست، بیا هم در تار کلی وایم. زموږ د ملمنو نظر دا و چې امریکا افغانستان ته شاړه ولې و، او شوروي و چې له افغانستان سره مرسته کوله. امریکا ولې افغانستان ته شاړه ولې و، سره لدې چې د افغانستان د همغه وخت حکومتونو ترې مرسته غوښته، لیکن شوروي اتحاد د افغانستان په ځای پاکستان سره مرسته کوله.
تشکر کوم. دا یو لوی بحث دی، ما په خپل کتاب کې دا په تفصیل سره لیکلی دی. په دې کې شک نه څنګه ور صاحب صحیح وایي چې امریکا څو ځلی د افغانستان د حکومت هغه درخواستونه رد کړل. زه ډېر فکر کوم چې کله چې په دوهم نړیوال جنګ کې دغه مسله پورته شو، انګریزانو د امریکان ته دا مشوره ورکوله چې وسلې په افغانستان کې دي، دغه لاستلویږي، د مخالفینو لاستلویږي، او یا یاغستان تلویږي، دا منطقه بې ثباته کوي. شاید همدغه دلیل و. خو په هر حال د افغانستان حکومت څو ځلې د امریکي حکومت ته مراجعه وکړله چې د هیواد ساتنې دپاره مدرنې وسلې ورکي. په هغه وخت کې جارج مارشل وزیر خارجه و، او یو وخت کې لوی درستیز و د امریکې مشترک. هغه په یو ملاقات کې شاه محمود خان سره دا خبره وکړله چې وسلې د څه شي دپاره واړي، وایي چې دښمن مو څوک دی؟ د وایي چې دښمن مو شوروي اتحاد دی، لکه په ګاونډي کې پرتو. جارج مارشل په ډېر قهقه وخندل، وایي افغانستان او شوروي اتحاد. دو ورته ول چې شاه محمود خان ورته ول چې البته په عین زمان کې مونږ ستونزې هم لرو. په هغه وخت کې د امریکا سیاست د دغه کانټینمنت چورته وای چې محدود کول د شوروي نفوذ وو. په هغه کې په آسیا کې درې هیوادونه هم سرحد وو، په دغه کې په یعنی جنوبي آسیا کې افغانستان، ترکیه او ایران وو. مګر امریکا د افغانستان نه تیر شو، پاکستان په دغه جنوبی قسمت کې د کانټینمنت کې شامل کړ، او په دغه کې افغانستان ځکه یو هم دغه ارزیابي چې ما د پنټاګون ولیدل په 1950 کال کې شوې ده، هغه کې حکومت مشوره ورکوله چې افغانستان یو هیواد دی چې د امریکا لپاره ستراتیژیک اهمیت نه لري، او دا هیواد اصلا یو باثباته او دغه هیواد هم نه دی، مدن هیواد هم نه دی، او شوروي اتحاد هر وخت چې وکولای شي دی قبضه کولای شي. دې سبب نو مهم نه دی د امریکا لپاره. او بیا فکر وکړئ چې دا محاسبه په هغه وخت کې چې شوه نتیجه چې شوه افغانستان یوازنی هیواد و چې اتحاد جوړی پیرغل وکړ او وزنی یوازنی هیواد و چې لغه ځای په امریکا حمله وشوله د هر سره شوه بنابرای دا مشتله موجود و په هغه وخت کې فعلا په امریکا که په دې برخه بحثونه شته او ځینې اسناد چې ما لیدلی دي په هغه وخت کې د علاقه مندي موجود نه و غیر لغه هم که چرته د افغانستان باندې په امریکا باندې د افغانستان د القاعده لخوا حمله نه وای شوی په امریکا واشنگتن کې یو ذره دغه علاقه مندي موجود نه و چې د افغانستان په مسایلو کې مداخله وکړي ځکه اصلا د دې دغه د لوی قدرتونو هغه پرایورټیګانی فرق کوي وخت په وخت او په دغه سره جنگ کې دغه سلوش ساحه د رقابت چې د شرق او غرب منځ موجود وي یوه د متحدینو د راجلولو مسابقه وه بلې د پایګاو د ترلاسه کولو مسابقه وه بلې د مواد خام او مواد د ترلاسه کولو مقابله وه رقابت او بل اخره د ایدئولوژي رقابت دغه ټول رقابتونو کې افغانستان کوم اساسي نقش نه درلود نو ځکه افغانستان یو طبیعي دهلیز د روسیې لپاره ګرځېدلی و
بله ډېره زیاته مننه جلالی صاحب خیبر صاحب مخکې زموږ څو اوریدونکو وویل چې د ثور اتمه دوی تجلیلوي د مجاهدینو د بری ورځ ده تاسو څه وایئ له دې ورځې سره د افغانانو بدبختۍ زیاتې شوې او که کمې شوې
دغه جواب ته خبر راکړه چې ساره تمه د نړیوال ترتیب په اساس باندې رامنځته شوې تاسو خبره شته موږ ملت په پنځه قاریس پلان د یو کړه ټاپه واسطه باندې شان شو او قدرت مجاهدین ته ولګېدل شو د مجاهدین دولت په ګورنر هاوس په اسلام آباد کې جوړ شو او هلته د ستر استخباراتي قدرتونو ارت موجود شو د دعوه تنظیم سره کې نه ولا د حکومت جوړ شو دوی کابل ته ډیسانډ کړ مخکې دا ونه تاسو خبره چې د رونالد ریګان او د ګورباچوف ترمنس هغه لیدنه چې وشول دي افغانستان په اوزه باندې مستقیم تاثیر درلودل په هغه وخت کې ګورباچوف تقریبا تسلیم شو دی هغه ریګان ته او دا غباس ترمنس چې د مجاهدینو باید حمایت وشي یو په لړ کې تاسو خبره چې برهان الدین ربانی د حیات مشرۍ باندې په هغه وخت کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر نجیب الله مسکو ته راوښتل شو هلته مشترکه اعلامیه د یلسن د دولت او د مجاهدینو ترمنس اعلان شو لپاره په اعلامیه کې دا جواب تشوي دا اعلامیه مشترکه مجاهدین په هغه کې دا جواب تشوي چې د ټول چارې په دولت موقت اسلامي حکومت ته لیږدول کیږي یعنی دا خبره روسان په دوه خبره کې کیل شو دا د امریکا سره په هماهنګۍ سره او د ایران او د پاکستان په غړیتو او ادو وجوم مالی وجوه عربستان ورکړه د افغانستان جمهوریت دولت په یو ډیره خطرناک توتیه کې سقوط ورکړ شو ثوره تما اکرګلنه بدبخت منفوره منفوسه منحوسه ورځ ده په مجرد د دوه څنګه مجاهدین داخله کابل شو د دې خلکو په عزت باندې خلکو په شرف خلکو په ناموس خلکو په حیثیت په ابرو باندې تیرای وکړل دوی د افغانستان ټول دولتي منابع ټول چور کړل چپول کړل هیڅ شی پرې نه کړل جان کوڅا په کوڅا کلی په کلی کور په کور دروازه په دروازه پایل شو له پارا کوڅا کې یو پات شایوه یو حاکمیت دی جمعیت اسلامي د مازی ملي د حرکت انقلاب اسلامي د اتحاد اسلامي د زوادت اسلامي د حرکت اسلامي موسینی د غاوت تنظیم چې په ایران کې او تنظیم چې پاکستان کې دی کوڅا کوڅا یو پات شای د لودل او دی طبیعتا د هر هیواد نه دی مایدل
په دغه باندې کې شک نشته چې ډېر ناخواله رامست شوې له مجاهدونو له وخت رسیدو وروسته کابل روان شو لیکن دا سوال هم شته د ډېرو په ذهن کې چې ک فرزن مجاهدین نوې وخت رسیدلې دی نجیب الله حکومت هم دوام نشوي کولای بل هغه شوروي اتحاد ړنګ شوی او روسي ورسره کومک نکاو او د افغانستان په منابع او په وایدو باندې هغه حکومت نشي وی چلی دلې
داخله ویخه غلطه خبر ده چې ډاکټر نجیب الله حکومت ضعیف شوی او بعد روسان د وطن نه پوښتنه کول کې مجرد چې روسان د افغانستان ودی په جلال آباد باندې یو ډېر خطرناک جګړه پایل شو ده تاسو خبره چې ډېر د نړیستر سره وکونه په دې جګړه کې لاس دلو ده اسناد دی اوس راوځي ورځ پر ورځ ده نه
لومړی کلونه ول لیکن کله چې مجاهدین وخت ورسېدل هغه وخت کې بیا وضعیت ډېر بدل شوی و
اما په یادې چې دولت په اویاوم کال کې مستقیما په ټولو چارو باندې حکم وغیر د خوست نه هیڅ ولایت سقوط نه وکړای. اقتصادي وضعیت ډېر ښه و، امنیت تامین و، په خوشحالۍ سره چې دغه کودتا چې ترمنځ مخته راغله وضعیت کړکېچن شو، د افغانستان جمهوریت سقوط وکړل.
آریان خیبر د سیاسي چارو نظر خواند، د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او د سیاسي چارو شنونکي او مورخ استاد شاسوار سنگروال. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
¡Gracias!